دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زنه زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده، زه خلیل خان یم. پام وکړئ دې سات خبرونه ته. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د هغه څرګندونو په اړه خبرګون شولې چې وايي افغانستان ته مسلکی کسان استوي چې د دارو په چلول کې مرستي وکړي. شاغلی متکی په خپل خبرو کې مشخصا د عمران خان نوم اخیستی او ویلي دي چې افغانستان پردیو کډرونو ته اړتیا لري. دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې خو مشخصه نه ده چې کله او چیرې سبسیوي، او نه هم تر دې دمه د طالبانو ویند ویانو له ادرسونو څخه خبره شوې ده. خو یوې رسنۍ ویل دي شاغلی متکی دا خبرې له ترکمنستان څخه د بیرته سندو پر وخت په هرات کې کړي دي. د پاکستان صدر اعظم د دفتر پر رسمي ټوټر کې څو ورځې مخکې لیکل شوی وو چې عمران خان مقاماتو ته لارښوونه کړې ده چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره متخصصین او په خاص ډول د روغتیا، معلوماتي ټکنالوژي، مالیه او محاسبې د برخې وړ او روزل شوی بشري ځواک افغانستان ته واستوي. د پاکستان د ملي امنیت مشاور مهید یوسف وایي چې د افغانستان سره په سرحد باندې د کټارو او اغزنو مزو د لګولو مسله له طالبانو سره د خبرو د لارې حل کوي. شغل یوسف کابل ته تر خپل دوه ورځنی سفر په درشل کې خبرونو ته دا څرګندونه کړې دي. نو موري همداراز ویلي دي چې له افغانستان څخه د شو تجارتي اړیکو غوښتون کوي دي. راپورونه وایي چې هغه به د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبري او ملاقات کوي. کابل ته د طالبانو له بیا راتګ وروسته د پاکستان د استخباراتو د مشر په ګډون یو شمیر پاکستانی چارواکو افغانستان ته سفرونه کړي او هلته له طالب مشرانو سره لیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ځینې ویډیوګانې خپرې شوي چې پکې یو شمیر طالب وسلوال شودل کیږي چې د ډیورنډ په کرښه باندې د پاکستان لوري لګول شوي اغزن تارونه لري کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د فدرالي ادارې اف بی آی مسولین وایي چې په ټکساس ایالت کې په یو کنيسه کې څلور کسان يرغمل کړي وو. د امریکا جمهور رئیس دغه پیښه تروریستي عمل بللې او اف بی آی ویلي چې دغه کس چې څلور څلوېش کلن برتانوي دی ملک فیصل اکرم نومیږي. د فدرال د پولیسو یو مسول میټ ډرسرنو وویل چې پولیس کنيسا ته نوتلی وو او د دزو پترس کې يرغمل شوی د برمتکونکو لمنګونو څخه خلاص کړل. برمتکونکي وشل شوی دی. اف بی آی په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه چې دا کس چا وژلې دي. چارواک وویل داسې کومې نشه نشانه نسته چې دا څرګند سي چې دا سړی دی د یو لوی پلان برخه وي. خو پاره به اف بی آی په نړیواله کچه پلټنه وکړي. یو پولیس چارواکي د نوم د نخ پرولو پر شت اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې يرغلمل کوونکی د پاکستانی ډاکټري عافیه صدیقی د خوشکولو غوښتنه کوله. چارواک وویل چې دا کس غوښتل چې د عافیه صدیقی سره خبري وکړي چې په ټکساس ایالت کې په فدرال بنديخانه کې بندي ده. عافیه صدیقی له القاعده سره د اړیکو او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو په تور نیول شوی او اوس په ټکساس کې بندي ده. د سومالی د حکومت بیان د یک شنبه ورځ د الشباب جدي ډلې په یو برید کې زخمی شوی، خو د صدر اعظم دفتر ویلي چې دا غو زخمونه دومره جدي نه دي. د یک شنبه د ورځې برید مسولیت د الشباب ډلې منلی دي. د غبرید لاغه یو ونی ورسته شوی چې د غیواد مشران د پارلماني انتخاباتو پر سر د فروری په 15مه پارلماني انتخاباتو په کولو موافقه شوی. په سومالی کې د یو کال څخه د زیات وخت راځي د صدر اعظم محمد حسین روبل او د جمهور رئیس محمد عبدالحی ترمنز کړکیچ سیاسوي دي، او د سیبیر په داسې وی دا چې دا به تشدد ته لار هواره کړي. د اژانس فرانس پریس د راپور لمخې زیاتره منابع ویل دي چې برتکونکي په دغه پیښه کې وژل شوی دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویل دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د روسیې سره د اوکرين په مسلې د راتلونکو پلان سیو اقدامات واضح کړي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي د غبیان لاغورسته ورکړي چې د اوکرين پر سر د ویني مشخړې د خطر د کمول لپاره ډیپلوماټیکی هڅې ناکامې شوې دي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سلمان وویل چې د روسیې له خوا په اوکرين د برید بیري د زیاتوالي ورسته په مختلفو برخو کې تیار ساينې ول شوې دي. واشنگتن وایي روسیې شاوخوا یو لک سرتيري د اوکرين په سرت ځای پر ځای کړی دي او په مسکو یې تور پوری کړی چې غواړي د ممکنه يرغل فضا برابر کړي. کرملین د یک شنبه پر ورځ ټینګار وکړ چې نه غواړي پوځي عملیات وکړي، خو خبرداري ورکړي چې ناتو د مسکو هغه غوښتنه رد کړي چې غوښتي په ختیځ اروپا کې خپل پوځي حضور کم کړي نو ځوابي اقدامات به وکړي. او د استرالیا حکومت د ټینس نړیوال اتل نواک جاکوویچ لاغورسته ل خپل خاوري وښوره چې هلته د پاتګېدو غوښتنه رد شوه. استرالیا د کووېډ 19 او نورو روغتیاي لارښوونو پر اساس د ټینس د نړۍ دغه لومړی مقام لرونکي لوبغاړي ویزه لغوه کړه. د نوموړي مینوال وایي چې استرالیا له هغه سره ناسم چلند کړی دی. د ټینس د 2022 کال د لومړی ګرینډ سلیم جام لوبې نن د دوشنبه په ورځ په میلبورن ښار کې پیل کیږي. شغلی جاکوویچ تیرونی د استرالیا میلبورن ښار ته ورسید، خو هلته د سرحد او د ګمرک چارواکو دغه ویزه لغوه کړه او وی ویل چې نوموړي د کرونا وایرس د واکسین تصدیق نه لري او نه هم د مقاماتو په خبره دا ثابت کړه چې د کرونا وایرس پر ضد معافیت لري. په خپل شغل جاکوویچ په ویلامي کې ویلي دي چې د محکمې د پریکړې درناوی کوي او له استرالیا څخه د وتلو په وخت کې به له مسؤلینو سره همکاري کوي. دا خبرونه شتاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته،
طالبانو حکومت افغانستان ته د پاکستان د بشری قوې د احتمالي استولو په اړه د صدر اعظم عمران خان سرګوندونو ته په خبرون کې ویلي چې افغانستان د بشری قوې لاړه خغنی دي او بهر نمرستي ته اړتیا نه لري. خو طالبانو مرستيال ویان بلال کریمی وایي چې دوی د پاکستان په ګډون د ټولو ملکونو بشری او اقتصادي مرستو ته اړتیا لري. یو شمېر افغان سیاسي مشرانو د وړاندې د عمران خان د وړاندیز سره مخالفت خوولې. په موکړې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواری د رپورت ته،
د طالبانو د اسلامي امارت مرستيال وایند بلال کریمی افغانستان ته د پاکستان د بشری قوې د احتمالي استولو په اړه د صدر اعظم عمران خان د جمعې ورځې سرګردون ته خبرګون کې ویلي چې افغانستان د بشری قوې لاړه غنی دي او له بهر څخه په دې برخه کې مرسته ته اړتیا نه لري. ښاغلي کریمی ویل افغانستان بشری او اقتصادي مرستو ته اړتیا لري او دوی د پاکستان په ګډون د ټولو هیوادو د دغه مرستو هرکلی کوي.
اسلامي امارت د ټولو هیوادونو سره افغانانو سره په اقتصادي او مالی برخو کې مرستې کوي، مننه کوي، استقبال ترې کوي. ولې د متخصصینو او کادرونو په اړه باید ووایم چې افغانستان د متخصصینو له اړخه غني هیواد ده. موږ دلته ښه مستعد کسان لرو، کادرونه لرو، په دې برخه کې اوس لپاره اړتیا نشته. ولې په اقتصادي او مالي برخو کې ټول هغه هیوادونه چې له افغانانو سره مرستې کولای شي موږ یې هرکلی کوو.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر د جمعې په ورځ د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې صدر اعظم عمران خان د خپل حکومت د یو شمېر وزیرانو سره په کې هغه ته امر کړی چې په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره دی دغه هیواد ته د طب، معلوماتي ټکنالوژي، حسابداري او مالی برخو کې په شرایطو برابر مسلکي کسان واسي او په دې برخه کې دی ل خپل دوست ګوانډي هیواد سره همکاري وکړي. د صدر اعظم عمران خان سرګندون ته د یو شمېر افغان سیاسي شخصیتونو په ګډون زیات شمېر افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې توند خبرګون خوده دی. پخوانی جمهوریت سمیت کرزي د پاکستان صدر اعظم څخه په مننه ویلي چې بهرنی کډرونو ته په افغانستان کې هیڅ ډول اړتیا نه لیدل کیږي او د ځکه چې د خغلی کلدی په وینا افغانستان تعلیمي اپته تکړه مسلکي متخصصین لري. د پخوانی رژیم د جمهوریت لومړی مرستیال امر الله صالح هم د صدر اعظم عمران خان سرګندونو ته په خبرګون کې ویلي چې د افغانستان په ادارو کې د پاکستاني کارکونکو ګمارل به په نیم مستقیم ډول د افغانستان د اشغال په معنا وي. امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه ادا کړی چې پاکستان د افغانستان په اداره کې په لوړه کچه د روزل شو افغانانو زه د ایسای په مامورینو ډکې. د افغانستان د سیاسي چارو زنو کارپوهانو امریکا غږ شار علی سره په خبرو کې افغانستان ته د پاکستان په ګډون د بهرنی کډرونو زراتو سره مخالفت خوندل او ویلي دي چې دغه هیواد په اداره کې باید روزل شو افغان کډرونو ته ځای ورکړ شي. د سیاسي چارو کارپو شاده مسعود وی افغانستان ډیر په کارپو افغان کډرونه لري چې په کار دي د استعدادونو څخه ګټه واخیستل شي.
د پاکستان د صدر اعظم د عمران خان د ورسته سرګندونو په اړه باندې ډیر افغانانو اکثر عمل خو ده څه فکر کوم چې عمران خان غلط محاسبه کړې ده. افغانستان الحمدلله په کافی اندازه هم د کور دننه او هم د کور نه بهر بهترین کادرونه لري. زه دا د افغانستان لپاره یو لوی توهین بولم او امید کوم چې په راتلونکي کې د سرګندونو څخه باید ډډه وکړي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو اکرم عریپی دا ګڼي چې ممکن عمران خان ګاونډي افغانستان سره په ځانګړي ډول د امیر وخت په سکتور کې د مرستې لپاره د ښه نیت له مخې دا سرګندونه کړې وي، خو دی وایي چې د عمران خان د سرګندونو څخه داسې ښکارېدل چې غواړي په افغانستان کې د اروپایي متخصصینو د تشر ډکول لپاره پاکستانی متخصصین افغانستان ته واستوي.
شاید هم عمران خان یک مقدار حسی
خغیل علی پیویل ممکن که عمران خان یو ډول د همکارۍ او ګوانیتوب حس هم ولري په ځنګړي ډول رښتونه کې خدایي سرګندون ته په پراخه کتنه د خېچې د عمران خان د ذریعہ تر ډیره د پاکستانی بشری کوي د حضور د افغانستان په دولت کې وګڼو د سیاسي چارو دا کار په طالبانو د اسلامي امارت لخوا د پاکستان د ولادیز ردول هم سي او وي چې په تیر دوه لسیزو کې دنه په افغانستان او په بهر کې په زرګونو متخصص افغانان روزل شوي چې باید د نورو هیوادونو د متخصصینو د ګمارلو پر ځای د هغو له تجربو ګټه واخیستل شي خو پاکستان صدر اعظم ویلي چې دا وړاندیز په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په نیت کړی دی
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي په منځني صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو سره د مشروطي همکارۍ په اړه په واشنگتن کې وخت په وخت بحثونه کیږي په دغه موضوع په امریکایي مطبوعاتو کې مقاله هم لیکل کیږي په دې اړه په افغانستان کې د ناټو د عملیاتو په خوانی رئیس ډیوډ ډیسروچیز وایي طالبانو افغان اولس سرغل کړي او نړیوالو ته په کار ده چې داسې لار خپل کړي چې برمته شوی اولس ته ګټه ورسوي نه چې طالبانو ته نوموړي د شهناز نفیس سره مرکه کړي او لومړی ترې نه پوښتلی چې آیا طالبان به د نړیوالو غوښتنو ته ځواب ووایي په مکړی د هغه دې ځواب ته
I don't think they're responding at all
زه فکر نه کوم چې هغوی یعنی طالبان د نړیوالو غوښتنو ته ځواب ووایي هغوی فکر کوي چې شل کالې د نړیوالو پر ضد جګړه وکړه او هدف یې ترلاسه کړ موږ اوس د هغوی سره هیڅ کار نه لرو زه فکر کوم چې دولت به اوس سخت مشکل سره مخامخ کیږي افغانان به د ډیرو کړاوونو نه تیریږي او طالبان د لیاقت نه لري چې په دې اړه کوټلي ګامونه واخلي ځکه چې یاغي یا ټوپک مار جوړېدل ډېر آسان دي خو حکومت کول ګران کار دی
که طالبان د ښځو حقونه د مطبوعاتو ازادي او ټول شموله حکومت نه مني نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا امریکا به هغوی سره په راتلونکي کې همکاري وکړي دا پښتنه ځکه قوم چې په واشنگتن ڈی سی کې ځینې کسان د ولس مشر بایدن ادارې نه غواړي چې طالبانو سره کار وکړي وروستۍ مثال په نیویارک ټایمز کې یو مقاله هم ده چې د طالبانو سره د کار کولو په اړه ورکې دلیلونه ورکړل شوي دي
د سیاست په ژبه کې د حالت تزیر غمل وایم په اصل کې یو ظالم بلیاقته او په فساد ککړ حکومت ټول خلک په کنټرول کې نیولې دي او د مشکل سره مخامخ کړي او تاسو وایي چې دوی سره معامله کې دی شي د طالبانو سره په همکاري کول او تاسو آیا د غمل شو خلکو تکلیفونه کموي او که برمتنیون کې کسان نور هم پیوړی کوي
کدا
وخت افغانستان ته وکتل شي نو هلته ځینې خلک د خوړو په بدل کې خپل ماشومان خرڅوي کېدی شي د لوګې راخستې ماشومانو دردون کې عکسونه او ویډیوګانې به هم تاسو لیدلی وي تاسو څه فکر کوئ چې نړیواله ټولنه دغه حالت ته کافي جواب وایي
د دې حالت لومړی مسؤلیت د افغان حکومت په غاړه دی دا د نړیواله ټولنې ذمه نه ده
او افغان اولس دا حکومت منتخب کړي نه دی دوی د امریکا سره د تړون وروسته واک په لاسو کې اخیستې دي
نه دوی په پوزي زور واکمن شوې دي په تړون کې دا هیڅ خبره نه و چې طالبان په واک راولي دا یو لوستون زده ځکه هغه خلک چې باید دا سختي نه وې لیدلې هغوی د کړاوونو سره مخ دي خو پښتنه دا ده چې څنګه دې حالت ته سم ځواب وویل شي د نړیوالو لپاره چیلنج دا دی چې داسې لار خپل کړي چې د غمل شوو خلکو تکلیفونه په داسې طریقه کم کړي چې برمتکونکو ته ګټه ونه رسوي او باید دا ووایم چې د افغانانو مشکلات د نړیوالو په وجه نه بلکې د طالبانو له امله دي
خو ځینې څېړونکي د دې مسؤلیت د امریکا په افغان تګلاره او د وخت نه مخکې د پوپس په وستلو هم اچوي
The failed US strategy
د امریکا ناکامه تګلاره او د پاوز وستلو د طالبانو واکمن کېدو ته شرایط برابر کړل خو که تاسو د ویداس ډلې سره معامله کوي چې شل کالې جګړه کړې وي او اوس دا هم وایي چې په افغانستان کې حکومت مشروعیت لري او واک هم سمبالوي نو د هغوی نه به دا تمه کول بې منطقه نه وي چې حکومتي چارې هم په مخ بوزي او د حکومت یو مهم کار دا هم دی چې خلک ترې له لوږې نه مړه نشي دوی د حکومت لپاره جګړه کوله او اوسې مسولیت په غاړه دی.
بلستونزه افغانستان د هغو خلکو د وستلو ده چې جون دي د خطرې سره مخ دي. تاسو دا د ولس مشر بایدن د اداري لپاره څومره لوی چیلنج ګڼئ؟
دا یو لوی مشکل دی. دا د ولس مشر بایدن لپاره تر اوسه تر ټولو لوی ورخطې ده. ډیر داسې خلک چې په کار وستل شوي وای هغوی هم هلته پاتې شول. موږ داسې رپورټونه هم لرو چې هلته د پخوانیو افغان چارواکو او ښځو د وژلو لپاره وژونکي ډلې جوړې شوي او ژوند یې په خطر کې دی.
په افغانستان کې چې د ناټو مشن په کومه طریقه ختم شو نو په هغه سختي پښتنې کیږي. تاسو د ناټو د عملیاتو د رئیس په توګه کار کړی وو، ستاسو په فکر افغانستان کې صلح ولې را نغله؟
زما په فکر د دې فساد موجودیت وو، د حکومت بنسټیزه بې واکي، او تاسو ته معلومه ده چې د کابل او کندهار نه بهر مونږ ډیر څه نه لرل. موږ ځایي جنگ سالارانو ته ورغلي وو او هغوی ته مو ویلي وو چې که تاسو د طالبانو په خلاف ودرېږئ نو زموږ ملګري یاست. له موږ سره په هرات کې د اسماعیل خان او په مزار کې د جنرال دوستم په شان خلک وو. هغوی د امریکا مناسب ملګري نه شوای کېدی ځکه هغوی جنګي جنایتکاران وو.
تاسو په دې کې د افغانستان نه بهر د نورو لوبغاړو لکه د پاکستان رول څنګه وینئ؟
پاکستان د طالبانو خوی یا فطرت سم نه دی پیژندلی. طالبان یوازې په افغانستان کې حکومت په اسلامي خلافت بدلول نه غواړي. هغوی د پاکستان حکومتي سیستم ته هم سپک ګوري، او چې یو ځل په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړي نو بل حکومت چې چپکوي به هغه به د پاکستان حکومت وي، او تاسو د وړاندې نه په دغه اساس په پاکستان کې ګډوډي وینئ.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
اوکراین سره په پوله د روسیې سرتیرو د حضور او کړکیش د ختمولو په مخه په اورپا کې امنیتي خبرې پایلی پای ته ورسېدې. د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت صلاحکار جیک سلیوان وای واشنگتن او متحدین اوس روسیې په وړاندې مقابلې لپاره هر ډول بیړنی اقدام ته چمتو دي. لبلې خوا د اوکراین په حکومتي ویب سایټونو باندې سایبری بریدونه شوي.
د جمعې په ورځ د اوکراین د بهرنی چارو وزارت او نورو دولتي ویبپاڼو باندې سایبری بریدو شو او د لنډې مودې لپاره له کاره وغورځېدي. دا د اوکراین ټول اوسیدونکو ته خبرداری وو. پکې لیکل شوی وو چې ټول معلومات په عامه توګه خپاره شوي وویرېږي او له دې به هم وضعیت خراب شي. سپینه ماڼۍ وایي چې اوکراین ورته خبر ورکړې او له کیف څخه ملاتړ کوي، خو تر اوسه عامل پیژندل نه دی. چېرونکو وایي دا سایبری برید ګاونډي سره د روسي د کړکیچ پر مهال سایبری بریدونه ته ورتوال لري چې د روسي پلاو کسان له خوا تر سره شوی وو او کېدای شي د ډرول لپاره وي. سپین ماڼۍ هغه راپور نه تایید کړ چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس روسیا د اوکراین په ختیځ کې د خپل نیابتي ځواکونو په وړاندې برید ته چمتووالې نیسي تر څو په دغه هیواد یو بل برید توجیه کړي.
موږ معلومات لرو چې خای روسي لا د مخه د عملیاتو لپاره یو ډله د اوکراین په ختیځ کې ځای پر ځای کړي چې جالي عملیات تر سره کړي. دا کسان په خارجي جګړې ماحول کې روزل شوي او له چودیدونکو توکو څخه په ګټې اخیستنې د روسي د نایبتي ډلو پر وړاندې د سابوتاش کولو کارونه سرته رسوي.
د روانه اونۍ خبرې چې د سرحدي کړکیچ د خود ساکول لپاره وی کوم پالنه درلوده. د روسي د دفاع وزارت د جمعې په ورځ ایوا بیرو خبره کړه چې په کلی دل کېږي ټانکونه او پیاده ځواکونه د اوکراین سرحد ته نږدې د روسي په روستوف انډان ښار کې تمرینونه ترسره کوي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار د پنځشنبه په ورځ د مذاکراتو له پای ته رسیدو وروسته چې کومه پالنه درلوده په توند لهجه خبرې وکړې.
متحده ایالات او متحدین هر ډول احتمال ته چمتو دي. موږ چمتو یو چې ډیپلوماتیکو حلو ځلو ته دوام ورکړو او د روسیې د اقدام په صورت کې موږ ځواب ویلو ته چمتو یو. پر دې سربیره کوم څه چې موږ کولای شو تر سره کړو هغه دا دي چې موږ چمتو شو او چمتو یو.
روسیا وایي د خپل غوښتنو لپاره تر اوسه کافي ځواب نه ترلاسه کړی چې ناتو ژمنه کړې اوکراین یا د پخوانی شوروي هیڅ یو جمهوریت به غړیتوب نه ورکوي. د روسي د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف وای روسیا چمتو نه ده چې د امریکا او ناتو د امنیتی غوښتنو جواب ته د تل لپاره پته مپات شي او د روسي هر وړاندیز ته لیکلي تفصیلی جواب وغواړي.
موږ د دوی لیکلي جواب غواړو. د خپل دواړو سندونو لپاره ماده په ماده او ټکی په ټکی غواړو. موږ د هغوی خبرګون غواړو چې دا مناسب او هغه مناسب نه ده. اولی که د اضافي معلوماتو لپاره اړتیاوي اصلاحات باید راوستل شي. اصلاح شوي اسناد موږ ته راکړئ که غواړئ چې نور څه پکې ور اضافه کړو.
په داسې وخت کې چې کړکیچ پای ته نه ده رسیدلې، څېړونکي وایي چې متحد ایالات باید ډیرو احتمالاتو ته چمتو اوسي.
دا یوازې له یوې خوا ډیپلوماسي او له بلې خوا ښکاره جګړه نه ده. په دې منځ کې نورې سناریوګانې هم شته. سایبري بریدونه همدغه مسیر ته مو بیایي. نو کېدای شي لسګونې سناریوګانې وي چې په کار د سپینه ماڼۍ ورته پام وکړي او زه ډاډه یم چې هغوی یې په دقت سره څاري.
په ورته وخت کې د امریکا سنا مجلس یو قانون وړاندې کړی چې پر اوکراین د روسیې د برید په صورت کې پر جګپړو روسي چارواکو او د روسیې پر بانکي سکتور باندې بندیزونه ولګوي.
So this is a clear indication
دا یو څرګندونه کده چې کانګرس له سختو بندیزونو څخه ملاتړ کوي. کډ روسي ولسمشر د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا نه نور هم سرغړونه وکړي، نو شخصا به پر هغه بندیزونه هم ولګول شي.
د امریکا د سنا مجلس دیموکرات غړي وای په اوکراین د روسي بلبرید به د جنگي جنایتونو او د بشري حقوقو د پراخي سرغړونې لامل شي. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا ولسمشر په دې هواد کې د وړیا ماسکونو د ویشلو او کورنیو ته د کورونا د ازمویلو د ترسره کولو د 1 میلیارډ وسایلو د ورکولو د لاري د کرونا په خلاف د مبارزې د تیزولو اعلان کړی دی. بایدن داسې مهال دا اعلان وکړ چې په امریکا کې د کرونا زیاته ساري بڼه اومیکرون ډیره خپره شوې. پاموکړی دی رپورت ته.
د امریکا ولسمشر د کرونا د اومیکرون بڼې سره د مبارزې لپاره په زیاته اندازه د اړینو وسایلو د ویشلو هوډ کړی. نوموړي امریکایانو ته په کورونو کې د کرونا د ازموینو د ترسره کولو لپاره د 500 میلیونو وسایلو یا کیټونو په تعقیب د 500 میلیونو نورو کیټونو د ورکولو اعلان کړي. د دې معنی دا ده چې د امریکا هر وګړی به اوس د کرونا د ازموینو 3 کیټونه ولري، او هغه امریکایان چې روغتیایی بیمه لري هغوی ته به د میاشتې د کرونا د 2 ازموینو د ترسره کولو معاوضه ورکول کیږي.
So the single most important thing
you wasn't a shit the deal about mahal stas quwat sabit wi haga da corona vaccine kawl di ka tas trosa nay vaccine shwi de hugo 210 million amerikayan usra che vaccine kray malgari shai vaccine wakray ka tas vaccine kray wi de hugo 80 million amerikayan che takwiyati vaccine kray de usra malgari shai da mumafiyat aw khandi tob lwadwi
protection possible.
په امریکا کې د کرونا د اوسنۍ چپې لامل د دې و بعد نوې بڼې اومیکرون پیښې ډېرې شوې. دا مهال په امریکا او نړۍ کې د ریکارډ تر کچې ناروغان په روغتونونو کې بستر شوې. د جنوبي افریقا یو ساینس پوه تیره میاشت امریکا غږ ته ویلي و چې که امریکا واقعا د کرونا وبا له منځه وړل غواړي، امریکا ته په کار ده چې له خپلو پولو ور هاغه خوا فکر وکړي.
Africa should receive vaccines.
د بل هر هیواد په ډول افریقایان هم باید واکسین ترلاسه کړي. د دې لامل دا دی چې د بل هر ځای د خلکو په شان موږ هم دومره لکه چې نور خلک پرې اخته کیږي، موږ هم په کرونا اخته کیږو، او څومره چې په کرونا نور خلک مړه کیږي موږ هم پرې مړه کیږو. له دې امله موږ باید واکسین شو، او موږ باید هغومره واکسینونه چې موږ ورته اړتیا لرو ترلاسه کړو.
د روغتیا د چارو پوهان ډیر ژر د پایلې ته ورسېدل چې د کرونا وایروسونه هغو خلکو چې واکسین شوي نه دي ته ځان رسوي، او هلته د وایروس نوې بڼه رامنځته کوي.
که
د امریکا په متحده ایالاتو کې په داس حال کې چې د ځمکې نیمایي اوسیدونکي نوې واکسین شوي د کرونا خپرېدل اداره شي، بیا به هم د کرونا نوې بڼې رامنځته شي. هر ځل چې د دې وایروس نوې بڼه مخې ته راځي، موږ د یوې ښې پایلې د لاسته راوړلو په خاطر داسې یو نوی خطر چې زیات وژونکی او زیات خپرېدونکی وي قبلوو.
په امریکا کې د کرونا په پیښو کې زیاتېدلو د بایډن اداره د کرونا وبا د مخنیوي د هڅو د ترسره کولو په لار کې د کافي اقداماتو نه کولو د تورونو سره مخ کړي. سپینماړی دا تورونه ردوي.
هغه څه چې موږ کوو د تیرو شپږو میاشتو په تسلسل کې وو. په یاد ولرئ کله چې بایرن ولسمشر شو موږ په کورونه کې د کرونا د ازموینو کولو هیڅ انتخاب نه درلود. اوس دلته نه انتخابونه موجود دي.
ډاکټران وایي تر څو چې ټول خلک واکسین نشي کرونا وبا پای ته نه رسیږي. د جو بایدن ادارې په یو کال کې نړۍ سره د کرونا واکسینو 1 میلیارد ډوز مرسته کړي او د نړۍ له نورو بډای هیوادونو څخه هم د بیوزلو هیوادونو سره د کرونا د واکسینو د مرستې کولو غوښتنه کړې.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکایان د هر جنوري میاشتې په دریمه دوشنبه د درون ډاکټر مارتن لوتر کینګ د یادونې احترام کوي. ډاکټر کینګ د جنوبي ایالت الاباما یو با پست پادری او په امریکا کې د نژادي نابرابرۍ په خلاف مبارزه کې هم مشر و. هغه به د جنوري د میاشتې په 15مه نیټه د خپل زیږیدنې 93مه کلیزه لمانځلې وه. د افریقا له اصله امریکایانو په خلاف د تاوتریخوالي د خبرېدو په وخت کې وغوښتل چې د امریکا په ځینو سیمو کې واقعا اپارټایډ ته ورته سیستم بدل کړي. ډاکټر کینګ د مدني حقوقو د تحریک مشرک ولا چې تمرکز یې په سولې ځا احتجاج د مهاتما ګاندي له خوا په درنخ نفس شوی ډاکټر شپږو وسلو ته پر مختګ ورک چې د مدني حقوقو د احتجاج کوونکو د اقداماتو لارښوونه کوله. په داسې حال کې دوی دسته جمعي مقاتې د ناست اعتصاب سولایز مارشونه او د مدني بی اطاعتۍ د نورو سولایزو اقداماتو نه کار اخیسته. هغه دوی ته په خپل کتاب کې د ازادۍ په لور د ګامونو په پورته کولو کې تفصیل ورکړی دی. لومړی بیانوي چې عدم تشدد د زړورو خلکو د ژوند یوه لاره ده او د بدۍ په مقابل کې مقاومت. دوهم عدم تشدد غواړي چې دوستي او تفاهم لاسته راوړي او نجات او پخلاینه روزي. دریم عدم تشدد غواړي چې بیا عدالتۍ ته ماتې ورکړي نه خلکو ته. له هغه وخت نه راپدې خوا چې دا په رسمیت پیژندل شوی دی بدکاران بد خلک نه دي بلکې قرباني هم دي. څلورم وصول په یاد لري چې کړاو غالل به زده کړه ورکړي او انتقالېږي او بې له غچ اخیستن نه کړاو غالل مني. سره له دې چې به زره ګټه کړاو غالل علمي او انتقالي امکانات لري. د پنځم اصول په قول عدم تشدد د کرکې په ځای مینه انتخابوي. د عدم تشدد په باره کې شپږم اصول ګڼي چې جهان د عدالت په خوا دی. د خپل مرګ نه څه کم یو هفته د مخه څرګنده کړه چې موږ باید کامیاب شو ځکه د اخلاقي جهان قوس وګوده مګر د عدالت په لور کږیږي. د ډاکټر کینګ او د مدني حقوقو د تحریک ستر بریالیتوب او لاسته راوړنې په 1948 کال کې د مدني حقوقو د لایحې په عبارت سره منځته راغلې چې په عامه ځایونو کې بیلتون همدغه راز د نژادي رنګ مذهب جنس یا د هیواد اصلیت په اساس په ګمارنه کې تبعیض له منځه ولاړ. ډاکټر کینګ نه د شکلنو کله چې د 1948 کال د اپریل د میاشتې په 4مه نیټه د یو قاتل لخوا په مردکی ووژل شو مګر د ده میراث ژوندی دی. د وی لسیزې په دننه کې تبعیضي قوانین له منځه ولاړل او اوس تبعیض ناوړه ویل دي او په قانوني توګه د سزا وړ ګناه ده. د ښاغلي مارتن ژوند به د دو د خپلو څرګندونو د عینکو له لارې ارزیابي شي چې د یو شخص آخری اندازه دانه ده چې د آرامۍ او سوکالۍ په لحظو کې واقع وي، مګر چیرې چې د چیلنج او مخالفت وخت کې واقع وي دا به داسې ونه موندل شي چې غوښتل کېږي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اورئ.